کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کله مو کوم د امریکا دفاع وزارت ویل خلیج افغانستان سر یو د دغه هیواد یو پوځي چارواکی د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکوم. په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت طرزالعمل د ځینو په باور پیچلی دی.
د الکترونیکي تذکره غواړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو نوی مرکز پرانیستل شو.
دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین لیدی به وکولی شي چې د خپلو برېښنایي تذکرې واخلي.
دا به هم واورئ.
Got him. He's bowled him. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan bega po chalur uwarunu ki 15 wicket wakhste. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. په ننګرهار کې وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې ځینې زیارت کوونکي مړه او ټپیان دي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هرتویګ شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډا کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخو د ننګرهار امنیه قمانداني وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمانداني ویان لومړی څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
یو ولای کې جلال آباد ښار او د ولسوالۍ په مرکزاتو کې 15 سره د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمانداني ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګروېژنې روانې دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل:
خب عمان از هر راز که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان تیره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې یې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې یې پېښور ټیم په 168 منډو ایثار سو چې پکې د راشد خان 15 وکېټو مهم رول ولوباوه. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان د سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړمش په اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. د پاکستان پولیس وی په بلوچستان کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې لښته لږه اتلس کسان مړ شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. په بس کې د یوه صوفي له زیارته راستانه سوي زیارت کوونکي ناست وو او دا دو ښار ته پر لاره وو. تمه ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا جی سون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر یولسمه د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه شي. د اوو شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دوغ اقدامات و غشتن د بیلاروس لخوا د اپوزیسون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایی شرکت د یوې الوتکې د جبریک شنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د می میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایی شرکت الوتکه د مینسک پر هوایی ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یوه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
احمد شیبریم راز جی رادو پتی خبرونه که ستاسو کوربه شفیق یار په تکنیکی برخه کې راسلام راستن دوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستانه د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت له وړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کېدی شي د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستان په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړی چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې در اصلاس موټرو د سپل لپاره برېښنایي تذکرې پکار دي. وړاندې به په دې اړه واوري، خو په نورستان کې د برېښنایي تذکرو دوهم مرکز پرانستل شوی. لومړی په مرکز پارون او دوهم اوس په وانت وایګل ولسوالۍ کې پرون افتتاح شو. د لویدیځ او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه غواړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د ملي احصایو معلوماتو ادارې مسولین وای یو کال کېږي چې په پارون کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانیسته دی، خو د نورستان د غرنی موقعیت او د سرکونو د نشټوالي له امله د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نشي کولی چې د یوې تذکرې اخیستلو لپاره څو ځله پارون ته لاړ او راشي. همدا وجه ده چې تذکرو د ویش لړۍ کمزورې ده. د دوی په خبره چې د همدې ستونزې د هواري لپاره دوهم مرکز په وانتویګل ولسوالۍ کې پرانیست، څو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي پکې په اسانه برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مشر حاجي غلام الله ثبات ازادي راډیو ته وویل
په وانتویګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانیستله. دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین دي، د شهدا او رشد دي، دوی به وکولی شي چې د دې مرکز له طریقه د خپلې برېښنایي تذکرې واخلي. همدارنګه دې مرکز ته د کنړ ولایت، د نږدې ولسوالۍ، مانګي ولسوالۍ، د چبدري ولسوالۍ، د وټپور ولسوالۍ دوی هم کولی شي چې دلته راشي او دلته دوی برېښنایي پېژندپاڼې ترلاسه کړي.
ښاغلی ثبات وایي غواړي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې هم د تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي هم د برېښنایي تذکرو د مرکز په پرانیستلو خوښتي وایي. له ډېر مزل، پیسو او وخت لګولو خلاص شول، اوس به په خپله ولسوالۍ کې تذکرې اخلي. محمد ظریف او محمد خان
مخکې چې پارون ته تګ راتګ کول مونږ تقریبا 4000-5000 افغانۍ به مصرف تګ راتګ. اوس خلک هم خوشحال دي، دا مایبین شهدا والا ټول خلک دیونه خوشحال دي.
دلته انشاءالله دی تذکرې اخسون د پاره خوشحال شوی مونږ. کمپیوټر تذکرې اخیستل کیږي، مونږ ته ډېر اسانتیا شو. مخکې به پارون ته تلو او چرته تلو او چرته، اوس نږدې مونږ ته ورسېده، ډېر خوشحالي مونږ.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسولین وای په تیر شاوخوا یو کال کې نږدې 2000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي او له 4000 د زیاتو کسانو تذکرو فورمې او اسناد کابل ته لیږلي دي. د دوی په خبره چې په واند کې د نوي مرکز پرانستلو سره به یا د لړۍ چټک شي.
د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو مرکز پرانستل شو. د نورستان اوسیدونکي د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانستو هیله لري. هغه کسان چې برېښنایي تذکرې نه لري ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. د کندهار اوسیدونکي او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راستلاس موټرونو د ثبت د طرزالعمل د ثبت لپاره له دوی برېښنایي تذکرې خوړي. البته د دوی په وینا دا یو څه ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار کې په هر لوسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دي چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلونکي مکلف بلل شوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او راجستر وروسته له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي، موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیولی او نه پر چا خرڅولی شي، درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیې مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه و چې دغه پروسه د درو میاشت باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جې خرید پروشي لای، درېمه دا خبر و چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انچ کال سي بیا غیر مرکزه، څلورمه دغه و چې باید پر دغه کمپیوټر د سکرین څوک چندانې نه لري نو موږ پر عمومي د سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل، ولایتي شورا رئیس ته رئیس جمهور راتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شول. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلی. نو موږ هغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 103 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړې ده او 108 نفرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیت قمانداني، د ښاروالۍ، د مستوفیت ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجود په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه نن په خپله سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین ستره مرسته اعلانوي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایرس پېښې کمې شوې دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. په دې اړه راپور
د
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوزه کرونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کرونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختمه شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشران اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کرونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په بریتانیا کې د خوندې پر مهال د کرونا واکسین د مرستې اعلان وکړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کرونا ته ځانګړې شوی دی او په افغانستان کې د کرونا مسله پکې څېړل شوې.
تاسو له پیغامونو
خاص کار چې دا د کورونا رااله پروس کالم د سفر غلېو چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف وو، نو بیا دا راغلې ده هر سړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروس کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولس ته یو کشی نه یو راواله کې دا د دوبي کارتونو ودا څنګه وډي هغه ودا چې خلګو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار او ماښام نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د په الله قسم چې دته یو سړي درې کاکه راایستل په درو کاکو کې نو چلته څو په ډوډۍ زه شکر دې د خونیو شی لرم. ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري، درې کاکه یې راایستل په ډېر دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه درلوده په هغه کې لام درې کاکه ډوډۍ راایستل ده. د خوارو غریبو ولس حق دی خوري دا خلک دنیا غاچی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورتلای شي خپل غریب پاتې دي. وسلام
زه له دې سات په ملينه خبرې کوم، ناصری صاحب خبرې کوم او دې دره خپل دي کله کال نه وتلې نشو موږ غټو بای چې موږ له راتو خو دې غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي. وسلام
زمانو محمود جنوالي د کندهار ولایت خم زنګ ته وهل دي د فونټن د تلرم چې محصول ما زدا خالص لرم چې د کندهار فونټن کې نو در لري اختر پر رخصت سي ځکه چې ډېره ګرمي ده. داسې ګرمي ده چې هېڅ امکان نشته چې سړی د پوهنتون ته ولاړ شي. کرونا هم ډېره ده، دغه مخایل کې چې دا زموږ خبرې د صدرصد
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په څلورو اوورونو کې 15 وکټې اخیستې. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس ترینکوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې دي، درغاونې کارونه پکې کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې ښځې د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو ښځې نسي کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده او ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تفسیر نه دي د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرې خوارې وزارې دي. نور که میلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینومینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نشته. اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته. د دې سمې نه غوښتنه چې د ښځو ته یو لار ورپیدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اروزګان ولایت کې د ښځو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختر پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بېسنډو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام راجستر وکړي.
په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي، او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي. چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی وار و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه لنډ راپور چمتو کړی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړي آؤٹ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبه کې په تیر بیا د پاکستان سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
5 wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s.
راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې پېښور ټیم په 160 منډو ایثار شو چې پکې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړم شپه اسلام آباد یونایټډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یو وکټ اخیستې وه او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 15 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. پر راشد خان سربېره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
نن دوې بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام خوسته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.